د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواکیم د دولس بجو په دې خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. تر یوې بجې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه درورو. هیله ده چې تاسو موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر وساتئ. خو لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته د دې وخت خبرونه ووایي.
ټولو اول پام وکړی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوځ وایي په گوادر کې په پرونی وسواله حمله کې اته وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې او یو لوړ پوړی امریکایي سفارتکار ډونلډ لو ویلي چې که پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د بد نظمۍ پلټنې ونه کړي نو له اسلام آباد سره به تعلقات اغیزمن شي. تفصیل: د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو پر ودانۍ او گوادر پورت په حمله کې اته وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د امریکو څنګه آی ایس پی آر د مارچ په شلمه په خبر پاڼه کې ویل چې گوادر پورت ته اته وسلوال ورداخل شي او چې ټول یې لمینځ وړي دي. پوځ ویلي په حمله کې د دوی دوه سرتېري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د مارچ په شلمه د مازیګر پر شاوخوا څلورو بجو په گوادر پورت اتارټي حمله وکړه چې د امنیتي سرتېرو سره نښته پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي تر نیم ساعت زیات د ډزو غږونه اوریدل کېدل او د لسو چاودنو آوازونه هم پکې شامل وو. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حملې ذمہواری قبوله کړې ده. د ډلې مجید بریګیډ رسنو ته په استولي پیغام کې ادا کړې چې امنیتي سرتېرو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. دوی ادا کړې چې په نښته کې 25 امنیتي سرتېري وژلې دي. د خیبر پختونخوا گورنر د صوبایي سملی په 25 مخصوصو چوکو باندې د خزو او اقلیتونو د غړو څخه د سوګند خستو لپاره د اجلاس راغوښتو امر کړی دی. د گورنر غلام علي له دفتره پرون د صوبایي سملی سیکرټري ته په یو خط کې ویل شوی چې د انتخاباتي کمیشن لخوا په مخصوصو چوکو د نومول شوو غړو څخه د مارچ په 20 حلف واخیستل شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په یو ویډیویي بیان کې ویلي چې د گورنر دا لیک د قانون او پارلماني ضابطو خلاف کار دی. گورنر یوازې سپیکر ته د هونډې د رابللو خواست کولی شي. دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د ځانګړو چوکو له ورکولو انکار وکړ او هغه نشستونه د اپوزیشن ګوندونو په برخه وګرځېدل. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یې دوه مشکوک وسوال وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د پوځ د امریکو څنګه آی ایس پی آر د مارچ په شلمه په یو بیان کې ویلي چې د مارچ 19 او 20 ترمنځ په شپه کې امنیتي سرتېرو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی وکړه. پوځ په بیان کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې رسولو ادعا کړې او ویلي دي چې ورڅخه وسله او بارود هم ترلاسه کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوځ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبې په کشمیر کې د کچي غلو لخوا د پیسو لپاره د تختول شو کسانو خپلوانو چې ځایي هندوان تاجرانو پکې شامل دي د خپلو خپلوانو د راخلاصېدو غوښتنې لپاره د مارچ 15 رئیس پر لټوالې دي. دوی وایي چې د دوی کسان د کشمیر کوټکی کندکوټ کې پرانا ورس تختول شوی. حکومت یې تپوس نه کوي باید چې د بازیابۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته شي. د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر پریال چاپڑا د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو تختول شو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې لپاره په پرلت ناستي.
سند کې چې کوم هندوان اوسیږي هغوی پر لپسې تختول کېږي او هیڅ څوک یې تپوس نه کوي. که د سند حکومت او امنیتي ادارې وغواړي نو په یوه اونۍ کې ټول تختول شوي کسان راخوشي کول او غله ختمولی شي.
بلخوا د کشمیر د پولیسو مشر ایس ایس پی انور کتران پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې 28 کسان د کچې غلو د پیسو لپاره تختولي دي چې د پولیسو او رینجرز واکونو په کاروایی کې 8 کسان بازیاب شوي او 15 ککړ کسان نیول شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي ترنګلو حالاتو له امله د انګور اډې تړل شوې لار د خلاص کړل شي. د سیمې اوسیدونکو د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل د مارچ 13 رئیس د انګور اډې لار د خلکو تګ راتګ لپاره تړل شوی چې لامل یې ځایي اوسیدونکو مشکلات لري. دا لار وروسته لاغې وتړل شوه چې د پاکستان حکومت د مارچ په 13 وویل چې ځواکونو د افغانستان دننه حمله کړې چې د بریدونو هدف د حافظ ګلبادر وسوالې ډلې غړي وو. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل په لمنه او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ښځې او ماشومان وژلي دي. د انګورو اډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې حالات ښه نه دي ځکه چې د پاکستان لخوا تر بمبارۍ وروسته د افغانستان لوري هم د دوی په سیمه کې توپ او ماټر ګولۍ ورول شوې دي. د سیمې ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې کوشش کوي دغه مسله هوار کړي او خلکو ته لار خلاص کړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرلاسو او پکتیا لار هم د وروستو حالاتو په تناظر کې تړل شوې چې له امله هلته په سامانونو بار په لسګونو ګاډي سار پاتې دي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا لوړ پوړي سفارتکار ډونلډ لو ویل کچرې پاکستان د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د بد انتظامۍ پلټنې او د ضرورت په صورت کې به انتخابات نه کړل نو له اسلام آباد سره به د واشنگټن اړیکې زیانمنې شي. ډونلډ لو د مارچ په شلمه د استازو جرګې یوې کمیټې ته ویل چې امریکا په پاکستان کې د فروری اتم انتخاباتو په طریقې کار او په میډیا باندې د موجوده محدودیتونو په اړه جدي اندېښنې لري. کچرې د انتخاباتو کمیشن دا معلومه کړه چې دا بدنظمیان د پام وړ دي نو باید په هغو سیمو کې د بیا له سره انتخابات وکړي چېرته چې لاسوهنه شوې وي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ملیحا مرزاده څخه واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یو ځل بیا پر گوادر حمله کړې ده. یو څېړونکی پاړه وای
دوی کوشش کوي چې دا ګرسره دنیا اسرات پریوزي چې چاینیز چې دی یا کم پاکستانیان چې دی کم ایفیکټ باندې او ایفیکټ متعلق پروجیکټ چې دی هغه باندې کار بند سي.
د کورمې خلک او کاروباریان له حکومت د پکتیا ترمنځ خرلاڅو لاري د خلاصولو غوښتنه کوي او وایي چې تجارتي مالونه په خرابېدو دي.
چانکی آلو دے مالٹا دے سبزی دے آگا بالکل آباس خرابی گی تو لو رو دری گی مو دائی چو پکور دے دوی خبری اکڑا شی اور دلیارا دخلو سر کڑا شی.
پاکستان یو ځل بیا له نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF څخه قرض غواړي. پر عامو خلکو د دې قرضونو څه اثر وي؟
ڈائریکٹ اثر ہے عوام باندھ دے دا مین وجہ دادا کی بجلی بگران کرمنگ بجلی گرانی بجلی سر رزمنگ گیس گرانٹ ہو جس رزمنگ بھر ہو شیئر گرانٹ ہو ٹو چل ولدی غریب عوام ہوتا دے
ددے تر سنگ زنینو رپورٹنا ہمشتہ راسر ہو. د بلوچستان په گوادر کې بیگا بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلے ات ځانمرګو برید کوونکو د پاکستانی پوځ او استخباراتي دارو په مرکزونو برید کړه او چارواکي داوه کوي چې په دې حمله کې اته وسلوال وژل شوي او دوه پوځیان هم وژل شوي دي. خو بیل ای داوه لري چې 25 پوځیان یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په گوادر کې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري یا سی پیک یو مهمه برخه ده هلته چینایان هم کار کوي او وخت په وخت پکې بلوچ وسلوالې ډلې چې دی حملې کوي. دا چې د دې حملو به څه اثر په دغه کارونو باندې په دې اړه باندې رپورټ اورو د ایوب تری.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې د اتو وسلوالو کسانو یوې ډلې د گوادر پورټ پر کالونی برید کړی و. د مارچ په 16 نیټه په خبر شوي یو بیان کې زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په جوابي ډزو کې اته وسلوال وژلي دي او د دوی څخه په لویه کچه درنه وسله ترلاسه کړې ده.
د ځایي خبریالانو په خبره چې په گوادر کې نه یوازې د نیم ساعت څخه د زیات وخت پورې د ډزو وازونه اوریدل کېدل بلکې د گوادر پورت شاوخوا لس چاودنې هم اوریدل شوې دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA د دې وروستي پیش ذمواري نه یوازې قبله کړې ده بلکې په لویه کچه و امنیتي سرتیرو ته د ځاني زیان اړولو ادا هم کړې ده. د BLA مجید برګیډ لخوا په ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې په لوی شمیر کې د پاکستان د خفیه ادارو لکه ISI او MI و وګړو ته زیان اړولی دی. د مارچ په 18 نیټه د مکران ډیویژن کمشنر سید عمرانی د مشالی ډو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي سرتیرو سره د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې د مارچ په 16 نیټه مازګر څلور بجې د ځینو وسلوالو کسانو له لورې د ګوادر ډیولپمنټ اتارټي یا جی ډی اے کمپلیکس او د ګوادر پرپورټ برید شوی وو. په ګوادر کې د مکران ډیویژن د کمشنر سعید عمرانی په خبره وسلوال ته جی ډی اے کمپلیکس او شاوخوا برخ و سرکاري ودانیو ته داخل شوي وو او پر امنیتي سرتیرو یې برید کړی وو. د نوموړي په خبره چې د جی ډی اے کمپلیکس او شاوخوا برخو کې زیاتره سرکاري دفترونه او ګوادر پورټ وجود لري. د دې ترڅنګ ګوادر فیش هاربر هم دی چیر چې د ګوادر د مایانو لوی مارکیټ دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل اے په ګوادر کې برید کړی دی او د دې به په ګوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا د سی پیک پر پروژو څه اثر ولویږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د ګوادر برید د پاکستان د امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی.
کم داخل کے دعوی کر دیا وہی دگا دی کے مجھے آزادی سے پارا جنگی جو پہلو خدا دی کہ دادا اثرات بھی کوشش کری چدا اگر سرا دنیا اثرات پریوزی کہ چائنیز چدی یا کم پاکستانیان چدی کم سی پیک باندھے اور سی پیک متعلق پروجیکٹ چدی پاگا باندھے کار بند سی دوائم چدی دا اثر ضرور پریوزی چی سلو بسی ڈیلے بسی سیکیورٹی وزیاد سی.
دیس خلمخ پا کال 2019 کی د ګوادر پر پی سی هوټل برید شوی وو چې لامل یې 15 امنیتي ساتونکو ژوند له لاسه ورکړی وو. دا ډول په کال 2020 کې د اگست په میاشت کې د ګوادر پر ایکسپریس وی یا لوی سړک د چینایي انجینرانو پر یوه قافله ځانمرګې برید شوی وو په کوم کې چې درې ماشومان مړه خو چینایي انجینران ته څه زیان نه و اوښتی. وروسته د دې دواړو یادو بردو ذمواري هم بلوچي وسلوالې ډلې بی ایل اے قبل کړی وه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,300 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په دغه سپو باندې هم دا اوس موږ تاسو خبرونه لرو. هله ده چې وایوري د خیبر پښتونخوا د گورنر او د وزیر اعلی ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي او د دې وجه دا ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اسمبلی د پاتې 15 ښځو او د لګکۍ وو د مخصوصو غړو باندې ولاړو راغلو کسانو نه حلف اخیستلو لپاره د اسمبلی د غونډې د رابللو هدایت یا احکامات جاری کړي دي. خو د صوبې حکومت وایي چې د گورنر دا ګام ځکه غیر یقیني دی چې په دې اړه باندې تحریک انصاف په عدالت کې یو پیټیشن ورکړی دی. دا درته وایو چې تحریک انصاف اکثره غړي چې په خبرو پښتونخوا کې دي هغه د آزاد امیدوارانو په حیث راغلي، خو دوی وروسته د سنی اتحاد کونسل سره ملګرتیا وکړه، اتحاد یې وکړه او اوس دوی وایي چې کوم چې آزاد امیدواران دي او کوم بخنه وړم کوم چې وایي د مذهبي لګکیو دپاره سیټونه دي او د ښځو دپاره کوم سیټونه دي هغه دي سنی اتحاد ته ورکړل شي. د پاکستان د قانون تر مخه آزاد امیدواران نشي کولای چې دغه سیټونه ترلاسه کړي، نو یو ګوند ته باید ورکړل شي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
د مارچ په شلمه نیټه د پښتونخوا د گورنر غلام علي له دفتر لخوا د صوبایي سمندي سیکرټري ته په استولې شوی لیک کې امر جاری شوی چې په مخصوص نشستونو د الیکشن کمیشن لخوا د نومول شوی غړونه د حلف اغستلو لپاره د سمندي اجلاس د مارچ په 28 نیټه راوه بلل شي. د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف بیگانه وخت په دې اړه په خبر کړي یو ویډیو بیان کې د گورنر په دې اقدام نیوکه کړې دي او دا یې غیر قانوني او غیر آئینی اقدام ګڼلې دي.
گورنر صاحب کی طرف سے لکھا جانے والا یہ خط
زګنم چې د گورنر لخوا لیکل شوی دا خط د قانون او پارلماني ضابطو خلاف ورزي ده. د گورنر سره یوازې دا اختیار دی چې هغه سپیکر ته د اجلاس رابللو خواست کولی شي خو اجلاس نشي طلب کولی. اجلاس به کله کیږي او ایجنډا به یې سوي او پس سبب پکې بحث کیږي دا ټول هر څه د سپیکر اختیاراتو کې راځي.
یہ سب کچھ سپیکر کی سوابدید ہے اور اس کی ڈسکریشن ہے.
خود گورنر د دفتر لخوا ویل شوی دی چې په اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر په سپارښتنه د پښتونخوا گورنر دا ګام پورته کړی دی. د خزو او اقلیتونو د مخصوص نمائندګانو نه د هر اپ اغستلو لپاره د صوبایي سمندۍ د غونډې رابللو په سر د پښتونخوا د گورنر او پښتونخوا د حکومت ترمنځ د لانجه د هغې وروستو رامخې ته شوه چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو غړو لخوا په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدلو باوجود سنی اتحاد کونسل ته الیکشن کمیشن د خزو او اقلیتونو مخصوص نشستونه ورنه کړل او پېښور هایکورټ هم په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف اپیل خارج کړی دی. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي الیکشن کمیشن د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول مخصوص نشستونه په حزب اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړي وو او اوس چې د اپریل په 2 نیټه د سینټ انتخابات را روان دي نو په هغه انتخاباتو کې د رایو ورکولو لپاره حلف اغستل ضروری دی. نو ځکه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان گورنر ته د اجلاس را بللو سپارښتنه کړې وه.
مقصد هم دا دی اپوزیشن جماعتونو چې کوم دغه مخصوص نشستونه دي کوم پاتې دي پنځیش هغه باندې خټولو باندې د اپوزیشن زنانه راځي نو د هغې شمیره بیا تقریبا وایي چې د 500 نه اوړي. نو په دغه صورت کې چې دوی د 500 نه شمیره اوړي نو دوی په اسانه باندې بیا دلته درې چې کوم اعداد شمار راځي درې دوی جنرل نشستونه ګټلی شي د سینټ یعنی دوی درې سینیټران منتخب کولی شي. نو یقینا که فرض کا دغه مخصوص نشستونو باندې منتخب زنانه نه حلب اخلي نو د دې نقصان به حکومت ته ډیر زیات راځي او په داسې حالاتو کې چې په دې وخت کې د کوم اپوزیشن تعداد د صوبایي اسمبلی کې نو په هغه کې بیا حکومت ته فائدہ ډیر ده. نو ځکه حکومت هم د دوی سره به د سینټ الیکشن پورې دغه چل کوي چې د دې خلکو نه حلف وانخلي.
په پیښور کې د خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی هم د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د گورنر د امر وروسته د اسمبلی سپیکر د دې خبرې پابند نه چې هغه به اوس دا اجلاس ضرور راوبلي. نو هغه په ځواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې حکومت یا د اسمبلی سپیکر به د اسمبلی اجلاس را بللو ته راضي شي او دا معامله به هم د عدالت د لارې حل کیږي.
اجلاس یا خود حکومت د طرف نه راغوښتي کیږي او هغه باقاعده د محکمې قانون نه یو سمریزي او یا د اپوزیشن د طرف نه راغوښتي کیږي چې هغه ریکوزیشن وکړي او بیا داسې هم وي چې را کدغه چې کوم ریکوزیشن اپوزیشن ورکین په هغه کې بیا د سپیکر کردار هم وي چې هغه مخصوص ورځ دی چې په هغه کې د اجلاس راغوښتو هغه پابند وي. نو دا څنګه چې ګنې صرف سپیکر هغه د دې ذمہوار دی او د دې د پاره کولای شي او زه دا کړم چې کچری دا په دې حالاتو کې اونشي نو دا خبره به بیا یو عدالتي جنگ طرف ته ځي.
بلې خواته د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې هغه به د اسمبلی د سیکرټریټ د چارواکو سره په دې معاملې مشاورت کوي او د سلا مشورې وروسته به په دې لړ کې د آئین او قانون سره سم یو ګام پورته کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي او په دغه واتس اپ چینل باندې هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بلابل رپورټونه ته ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. اوس هم یو بل رپورټ اردو په کورمه کې په مالونو بار په لسګونو ګاډي د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرلاڅو پکتیکا لارې تر تړل کېدو وروسته ایثار پاتې دي. د ګاډو ډرایوران د لارې د بیا خلاصېدو غوښتنه کوي ځکه چې د دوی په وینه د دغې لارې د بندېدو سره ځایي خلکو ته مشکلات دي او دغه مالونه خرابېږي. دا لاره تر هغې وروسته وتړل شوه کله چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې دننه بریدونه وکړل. د مارچ په 13 د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا بریدونه یې هلته په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر وسلوالو پر ضد کړی دی. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په یوه خبره پاڼه کې دا رد کړه. ویل چې وژل شوي کسان اته دي چې ټولې ښځې او ماشومان دي او کوم وسلوال هلته موجود نه و. تر هغې وروسته د خرلاڅو لاره هم تړل شوې ده. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ اورو.
په کورما کې د تاجرانو اتحادیې غوښتنه کړې چې له دوه ورځو بند د خرلاڅو پکتیا لار دی زر تر زره خلاصه کړی شي. په خرلاڅو کې د یاد اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته پر شلم مارچ ویلي له کوهاټ تر خرلاڅو پورې ځای پر ځای په لارو کې لاملونو ډک په سونو ګاډي پر دغه ولاړ پاتې دي چې پوله بنده ده. حسین زیاتوي که لار خلاصه نه شوله نو دا خطر شته چې مالونه خراب شي او بله دا چې خرچې او کرایانه هم ور باندې راځي.
او دا ګوډو ته ډیر تکلیف ته تقریبا یو 200 ګوډي به ویلوډوي د کی خصه واپس ته نشو په خورته واپس ولولې مولا ګوډي ور کې واپس ور مو زنه د سیملون د چا خرپیږي نیمو د اردو حکومتونه اجزانه پیل له سیرا یار د زرت زره خلاصه کی صدې خلکو کوملون دي
په کورما کې پر 13 مارچ پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر پیلېدلو پس د خرلاڅو پکتیا تجارتي لار تړل شوی. په هغه جګړه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه دیخوا د څلور امنیتي عسکرو په شمول 8 کسان زخمي شوي ول. د کورمې یو بل تاجر حاجي مصیب حسین مشال لډیو ته وایي که حکومتونه دا نشي کولای چې سرحدي دروازه په بشپړ توګه د تجارت پر وړاندې خلاصه کړي نو بیا دومره دی وکړي چې لا توانه د بچ کېدلو په خاطر اخوا او دیخوا ګیر شوي ګاړو ته د پولي کراس کولو اجازه دي ورکړل شي.
کی آلو دی، مالټا دی، سبزی دی، هغه بالکل بس خرابېږي، څلوره ودرېږي. او دې نه علاوه څه کوم ګوډي ویلوډ دي، سیمټ دي، ډرای فروټ دي، خیر هغه خو خرابېږي نه. خو بیا یا تقریبا د کومه څه سبزی دی دا بالکل خرابېږي. نمو دا یې چې په کور دی دوی خبرې وکړه شي او د لیاره د خلاصه کړه شي. کله چې لیاره خلاصه شي نه ان شاء الله امن راسي.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوځ او ضلع انتظامی سویلي او نه د پولي اخوا طالبانو رسمي دریځ مختر لاسه کړي. البته نوی ټاکلې شوی د کامی اسمبلی غړي حامد حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي د پوز او نور متعلقه چارواکو سره رابطه کړي خو چونکې لانجه د دوو حکومتونو ترمنځ راپورته شوی نو د لار خلاصولو اختیار پلاس کې نه وو. حسین زیاتوي که څه هم مذاکرات روان دي خو هغې ته دی ونه کتلې شي بلکې نتیجه یې تر راتلو مخکې لار دې خلاصه شي ځکه چې دواړو خو خلک تری متاثر کیږي.
کوم مسلې مسائل دي هغه د ګورنمنټ لیول باندې خپل دوی حل کی او دی طرف نه اخ طرف نه ما اندازه ده چې جرګې خو روانې دي. جرګې د کیږي خپل نیګوسیشن صورت ده هغه ګورنمنټ طرف نه جاری ده. خو زه به دا دي کې ریکوست وکم چې دا ګاډي کوم دي دا د کم از کم الاوډ شي. دا ګاډي دا کوم ډیمیجز کیږي خاص کر دا فروټ یا ویجیټیبلز دا خرابېږي او دا خراب نشي دا غوته د اجازهت ورکړل شي.
په کورما کې پر سرحدي پوله جګړه تر هغه پیل شوله چې له افغانستانه توغندي پر خلاصو او بورکی راو شړل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي سرحدي ځواکونه د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولي دیخوا په خوست او پکتیا کې د شوي بمباري پر دې عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکې د افغانستان خورې ته ورنوتی او هغلته د ناقانونه ګرځول شوي وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاه کور په نخه کړي. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد دارت کړي او وای په بمباری کې 8 ولسی وګړي وژل شوي چې خزي او ماشومان دي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د سند په کشمیر سیمه کې په تیرو لسو ورځو کې د کچې غلو د پیسو لپاره شل کسان تښتولې دي. تښتول شوي کسان تر اوسه لا راخلاص شوي نه دي او له کورنۍ وي د کروڼو روپیو تاوان غوښتل کیږي. دا لومړی ځل نه ده چې په دغه سیمه کې داسې پیښې راځي. اکثره پکې پښتانه تجاران او ډرایوران هم تښتول کیږي، خو د دې مسلې حل ول نه راوځي. د دې غلو مخنیوي ولې نشي کېدی؟ په دې اړه د نیزلی رپورټر.
د سند صوبې د کشمیر پولیسو ایس ایس پی انور کیتران د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویلي، په تیرو لسو ورځو کې د خلکو د تښتونې اتیش پیښې راپور شوې دي او دغه کسان د کچی غلو د پیسو لپاره تښتولې دي. د نوموړي په وینا چې د پولیسو او رینجرو ځواکونو په عملیاتو کې بیا ته کسان د غلو نه راخوچ کړي شوې دي او په عملیاتو کې د خلکو په وجنه او تښتونه کې ککړ 15 غلې نیولې هم دي. د پولیسو په وینا د تښتولې شوې کسانو تعلق د سند پنجاب او دوو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. بلخوا ځایي خلک بیا وایي چې غلو په یادو سیمو کې کاروبار کوونکي هندوان هم په نخښه کړي او څلور هندوانې د تاوان لپاره تښتولې دي. د سند په ګوټ کې کشمیر کنکوټ کې د کچی د غلو لخوا د خلکو د تښتونو پیښو پر ضد بیا په کشمیر کې د تښتولې شوي خلکو خپلوانو او ځایي خلکو د مارچ د 15 نیټې راهسې د مرستیال کمشنر او د پولیسو د ضلع مشر د دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پرلت یو ګډونوال ډاکټر پریا چاپڑا د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته وویل، غلو پر لپسی خلک تختبی او د سن حکومت د غلو په ضد هیڅ کوټلی ګامونه ناخلی.
سند میں خاص کر کے جو ہندو رہتے ہیں ان کو مسلسل اغوا کیا جا رہا ہے.
پرسن کی چکم ہندوان اسی کی تغوی پر لپسی تختول کی گی. د کچی غلو د کشمیر کنکوٹ گوٹ کی جے کبابات نا زئی خلق کاروبار کون کی تختوی او هیڅ کې تپوس نه کوي. که د سند حکومت او امنیتی ادارې اوغواړي نو په یوه اونۍ کې ټول تښتول شوي کسان راخوشي کول او غله ختمول شي. مونږ د خپلوانو د خوشي کول لپاره په پرلت ناست یو. غوښتنه کوو چې د هندوانو سره نور خلک چې تښتول شوي دي هغوی دې راخوشي کړي.
ډاکټر پریال چاپڑا زیاته کړي چې د اوږدې مودې راهسې د سند په زیاتره خو کې دا پیښې روانې دي او ځینې هندوان د دې د علت توجه نورو سیمو ته روان دي چې خپل ژوند خوندي کړي. د سند په کچه سیمه کې دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې وار په وار د خیبر پښتونخوا ترانسپورټران او کاروبار کوونکي بیا په یادو سیمو کې غلو د پیسو لپاره تښتولې دي. په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو د اتحادي یو مشر او په سند کې تښتولې شوي پښتنو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کوونکي لایق زاده بیټني بیا د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته ویلي، حکومت د هرې پیښې وروسته د غلو د ختمولو دا وکړي خو تر وسه د غلو په ضد عملی ګامونه نه دی اخستل شوی.
دغه علاقې چې کومه ده ډېر زیات خطرناک ده نن سبا او حکومت یې پاره سوالیه نشان جوړ سوای ده. حکومت نو موږ دا غوښتنه کوو، موږ دا ورته یو چې موږ خو ترانسپورټر چې دا تر هر چا نه زیات ټیکس پیر یو او اډوانس ټیکس پیر یو، موږ ته تحفظ راکړی سي او لدې بدامنه نه دی. موږ دغه ترانسپورټر یا پاکستانی شهري هغه په هر حالت سره مومنټ کوي، نو موږ دا یو چې
بلخوا د سند کچی سیمې په اړه بیا ځایي خبریال حمید سمرو د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته ویلي، په یادو سیمو کې د اوږدې مودې راهسې غله موجود دي، خو اوس هغوی د تښتونې تاوان او خلکو د وژنې پیښې زیاتې کړې دي. خبریال حمید سمرو زیاتوي چې د کچی غلو ته د یادو سیمو زورورو خلکو، سردارانو، سیاسي لیډرانو او پولیسو مشرانو مرسته حاصل ده، نو ځکه دوی وخت په وخت خلک تښتوي او د وخت تېرېدو سره دو نور هم زورور شوي دي. بلخوا د سند حکومت د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د مارچ په شلمه د مشال لیډیو په پښتنه وویل، تیرو څو میاشتو راهسې په یاده سیمه کې د غلو په ضد عملیات روان دي. نوموړي په وینا چې ډېر زر به د غلو پر ضد لوی عملیات پیل شي.
جو معاملات خراب ہوئے کچے میں
دی وای په کچه سیمه کې چې حالات خراب شوي، د دې د مخنیوي لپاره موږ پلان جوړ کړی دی. ډېر زر به د کچي د غلو په ضد لوی عملیات پیل شي. د پلان لاندې موږ ټاکلې ده چې راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه سیمه د غلو نه پاکه کړو او په دریو میاشتو کې به د کچي په سیمه کې بدلون په نظر راشي.
ایک چینج نظر آئےگی کچے میں بھی.
ضیاءالحسن لنجار زیاته کړي چې د کچی غلو ته که د هر چا مرسته حاصل وي دوی به په ضد ګامونه اخلي. نوموړي په وینا یاده سیمه د پنجاب بلوچستان سره په پوله ده، نو د دې لپاره د دغه دواړو صوبایي حکومتونو سره هم تماس نیولې دي. تیر کال 2023 کې د سن په یادو سیمو کې د ټانګ اوسیدونکو وکیل حکمت الله ایډوکیټ خالد بیٹنه، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان لقمان وزیر په ګډون یو شمېر نور کسان هم غلو د تاوان لپاره تختولي وو، چې بیا یې کورنو او ټرانسپورټرانو په خیبر پختونخوا، کشمور، سکر او کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته په لویه کچه احتجاجونه کړي وو. رستل هغې تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. د خبرونې نیمه ته نږدې شوی یو ملیحه مرزادل د سټوډیو ته راغله. به تاسو د خبرونو لنډیز وایي، خو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې هم د مشال ریډیو خبرونې هم دا اوس واورئ.
دا پاکستان پوز وای د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو پر ودانه او گوادر پورت په حمله کې اته وسوال وژل شوی دی. د پوز اماړي کو څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې گوادر پورت ته اته وسوال ورداخل شو چې ټول یې لمین زوړی دي. پوز ویلی په حمله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حمله ذمہواری قبول کړې ده. هغه ډلې په بیان کې دا کړې چې په نخته کې 15 شمیتی سرتیري وژل دي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یې دوه مشکوک وسوال وژل او دوه نور یې ژوبل کړي. د پوز اماړي کو څنګه پرون په بیان کې ویل چې د مارچ 19 او 20 ترمنځ په شپه کې امنیتي سرتیرو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی وکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز زیدا پړسې نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا گورنر د صوبایي سمله په 25 مخصوصو چوکو باندې د ښځو او اقلیتونو د غړو څخه د سوګند خستو لپاره د اجلاس راغوښتو امر کړی. د گورنر غلام علي له دفتره پرون د صوبایي سمله سیکرټري ته په یو خط کې ویل شوی دی چې د انتخابات تی کمیشن لخوا په مخصوصو چوکو د نومول شو غړو څخه دی د ماش په 28 حلف واخستل شي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په ویډیوي بیان کې ویلي چې د گورنر د خط د قانون او پارلماني ضابطو خلاف کار دی. د سند په کشمیر کې د کچي غلو لخوا د پیسو لپاره د تختول شو کسانو خپلوانو چې ځایي هندوان تاجرانو پکې شامل دي د خپلوانو د رخلاصېدو غوښتنې لپاره د ماش 15 رئیس پرلت والي دي. د حکومت غوښتنه کوي چې د روکو کسانو د بازیابۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د کشمیر پولیسو مشر مشال ریډیو ته پرون ویل چې په تیرو ورځو کې 28 کسان د کچې غلو د پیسو لپاره تختویلي چې د پولیسو او رینجرز واکونو په کاروایی کې اته ورکې بازیاب شوي دي او 15 ککړ کسان نیول شوي دي. او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا لوړ پوړي سفارتکار ډونلډ ډو ویل کچېرې پاکستان د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ او پلټنې او د ضرورت په صورت کې بیا انتخابات ونه کړل نو له اسلام آباد سره به د واشنگټن اړیکې زیانمنې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو له ملیحه امیرزاده واورید. اوس به بیرته خپل رپورټونو ته دوام ورکړو. پولیس وایي چې د سوات په تحصیل کابل کې یو جنۍ خپل کورنۍ د غیرت په نامه وژلې ده. د تحصیل کابل تانې پولیسو مشر ایس ایچ او بغزاده پرون مازګر خبری غونډه ته ویل چې په سیمه کې باندې لسکلن جنې د خپل پلار رور او د کورنۍ د غړو دخوا وجه شوې ده. په سواد کې دا لومړی واقع نه ده، پخوا هم داسې شوې دي. او د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تش غیرت په نامه باندې د خلکو وژل شوې ده. دا ماورای عدالت قتلونو کې راځي او په کار ده چې حکومت په دې اړه باندې کوټلی ګامونه واخلي ترڅو خلک قانون په خپل لاس کې وانخلي. په دې حکله د نظامت خان رپورټ.
د سوات تحصیلي کابل تانې مشر ایس ایچ او بغزاده د مارچ په 16 نیټه تانه کې خبري غونډه کې ویلي چې پولیسو ته د پرورۍ په 14 نیټه د کابل په قلاګي کلی کې 19 کلنه ناواده شوې جنۍ د مرګ اطلاع وه چې پکې د جنۍ پلار ویلول چې درد پې راغلی وو او د هغې نه مړه ده. خو پولیسو ته په دغه بیان شک و. پولیسو تفتیش وکړو نو معلومه شوه دغه جنۍ مور، پلار او ورور د بجلی په کرنټ د غیرت په نوم وژلې.
کوشش
د تاثیر قبل ځای خبریال عبدالسلام چې دغه خبري غونډه کې ناسو وایي چې دغه سیمه کې دا دویم کیس دی چې په کور دننه ښځه د غیرت په نوم ووژل شي او ورته بل نوم ورکړی شي. دی وایي د غیرت په نوم وژنې تحقیق مشکل وي ځکه چې دغه کې ککړ تنان اکثر د کور دننه خلق وي. ډېر کم کیسونه ښکاره کیږي.
د دې کیسونو څوک ذکر کوي نو بهر د دې چاته پته نه لګیږي په کور کې هغه دغه د کور بندیګان چې کمی د کور هغه مورې که پلاری که رونه که هر څه هغه کم چې پکې نو هغه چې په دې کې شریک نو دا ډېر په ګرانه باندې ډېر په مشکل باندې د دې رپورټ راوته چې بهرحال پولیس پکې د خپل ذرای نه دغه راوالي سچو بغزاده خان چې دی هغه هم د دې سره سره یو کیس بلم دی چې هغه سده نهم کلاس هلک دی او هغه خپل وایب چې د هغه وجلي د بل رول پکې ککړلی.
په سوات کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي چې د غیرت په نوم وژنه کې پولیس مدعي وي او دغه کیس کې د قانون مطابق نه ضمانت کېدای شي او نه راضینامه. خو د بده مرغه بیا هم داسې کیسونو کې نیولی شوي ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولی کېږي.
څه کال زموږ سره د 1 جنوري 2024 نواله او تر اوسه پورې چې دي د زنانو د مرګونو کیسونه چې دي دا 11 کیسونه رپورټ شوي دي چې په دې کې 4 د غیرت په نوم باندې دي، 1 د خودکشۍ دی او 6 چې دي دا د 302 مرډر چورتوي دا کیسونه رپورټ شوي دي. د بدقسمتۍ سره په دې قسمه واقعاتو کې د کنویکشن ریټ چې دا د 3% نه هم کم دی په ټول پاکستان کې. دا غي وجه هم دا ده چې کم د ډېر وخت موږ په دې باندې خبره کوو چې یاره په انویسټیګیشن کې داسې لوپ هولز پیدا شي چې هغه لکه دغه فایده ملزم توزی. څنګه چې موږ لکه قبل په دې کیس کې ولیدا چې هغه ماشومه چې وه هغه پلار او ورور چې دا وجلی وه او بل رنګ یې ول ورکړو، خو په ښه طریقې سره انویسټیګیټ چې کله پراپر انویسټیګیټ شو نو پته ولګېد چې د غیرت په نوم باندې قتل و.
د بشري حقونو ټولنو مشران وایي چې د غیرت په نوم د وجنې مخنیوي لپاره کال 2018 کې حکومت واضح قانون جوړ کړی. تر دې دمه خیبر پښتونخوا کې 1300 کلونو کې په سلګونو د غیرت په نوم د وجنو کیسونه رجسټر شوي. خدا کې د 2 کیسونو نه علاوه زیاتره کیسونو کې ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړی شوي چې د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوئی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو نشئ او د اپ په اړه کې تاسو اورئ. تاسو کولی شئ چې د اپ په وړیا یا فری توګه ډاونلوډ کړئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره خامخا شریک کړئ. موږ کوشش کوو چې ستونزه در حل کړو، خو دې لپاره تاسو یوازې سمارټ فون او انټرنیټ پکار دی، نور په تاسو باندې خرچه نه راځي. اوس یو رپورټ درورو، پاکستان او ایم ایف چې د پیسو نړیوال مالی صندوق دی، اسلام آباد ته د پور د بل قسم ورکولو په اړه ابتدایي موافقه کړې ده او په دې اړه هم خبرې روانې دي چې مخکې څومره پیسې پاکستان ته ورکړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له ایم ایف څخه قرضونه اخلي. دا هم درته وایو چې کله څوک له ایم ایف څخه قرض واخلي، هر ملکي قرض واخلي، هغې سره ځینې شرطونه چې هغه هم عملي کیږي. د اوسنی نوي حکومت اقتصادي تګلارو اصلاحاتي هڅو ته هم د پاکستان دولتي بانک او پخواني نگران حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د دوام هوډ ښودلی و. خو د دغه قرضونو اخیستو به په ولس باندې څه اغیزه وي؟ په دې اړه د ملیحا میرزاده رپورټ اورو.
نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف ویلي چې د پاکستان سره د 3 ارب امریکایي ډالرو قرضې د دریم او اخیری قسط په اړه مذاکرات سرته رسیدلي دي. ادارې د مارچ په 6مه په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرضې په اړه د ارزونې غونډه کې د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي معاهده شوې. هغه ارزونې د مارچ 14 نه تر 19 دوام وکړ. په بیان کې ویل شوي چې د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی تړون دریم قسط د ایم ایف اجرایوي ډلې په منظورۍ پورې مربوط دی. د وروستۍ ارزونې د کامیابیدو په صورت کې به پاکستان ته شاوخوا 1.5 ارب ډالر ورکړ شي. تر دې مخکې نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د تړون په 2 قسطونو کې 1.9 ارب ډالر ورکړي دي. پاکستان له ایم ایف سره 13 کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې دا هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخ مخامخ ہو دا چی آیا د ادارے قرضے د پاکستان اقتصادی ستونزے حل کولو کې مرسته کولی شي که څنګه د اقتصادی چارو پو او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو تو ویل چی د آئی ایم ایف قرضہ د پاکستان د اقتصادی مسلو یا اوږد مهال حل لار نه ده بلکې اس مهال به د ولس لپاره گرانی یا انفلیشن نور سے واشی
په لانگ ټرم کې کې د آئی ایم ایف پروگرام نه پاکستان ته فائدہ وسی لیکن په شارټ ټرم کې ولس لپاره فی الحال مطلب د چی ګډ نیوز نستا دا فائدہ وی چی پاکستان یو چی بیلنس اف پیمنٹ کم دباؤ دے رب کم سی یعنی توازن ادائیگی ورسا ڈالر مقابلے میں روپے قدر دے اگر کے بم مضبوط والے راضی نظر مبادلہ چی کم ذخائر دی اگر بند چی کم دباؤ دے رب کم سی بجلی اور گیس کی مت حوالے سر آئی ایم ایف دا واضح ویل دی حکومت پاکستان دی کوشش ہو کی پیداواری لاگت اگر دی کم کی چی اولس باندھ دی زیادہ بوجھ نہ اچوی لیکن ولی چی حکومت سر دا فی الحال فوری طور پر دا نسی کو ولے درد پارا جی بجلی اور دی گیس کی مت اگر اوگرا اور نیپرا ڈیٹرمنٹ کئی حکومت پاکستان سر گنجائش نستا چی اگا او اولس دی فائدہ وار کی بلکہ حکومت پاکستان با ایم ایف کنڈیشن مطابق اگا با پاسان کئی دی اگا وجہ دادا یو کو ڈالر کی مت زیاد دے ورسرا انٹرنیشنل پرائسز دی اگا سیوا سوی دی ورسرا نپیدہ واری لگت دے اگا سیوا دے
خبریال مبارک زیب مشال ریڈیو تویل چی دا نڑیوال مالیاتی داری سر دا کرزو پریکڑو مخیم پر اولس بوجا چولی او سم ترے پریشان دی زکر چی دا ایم ایف کرزو سر تڑلی شرطونو پورا کولو لپارا حکومت باید اقدامات وکړي چې ورسره گرانی زیاتیږي
دی پروگرام ته څونه شرایط د گیسونو د بجلی او د پټرول قیمتونو سیوا کول نو هغه خو دی الډی کړی دی نو به چې موږ دغه پروگرام اثرات ګورو په عوامو باندې نو هغه ډیر زیات دی د بجلی بل یا د گیس بل چې دی هغه وسې دی په یخیانو کې دی او عام کس چې په کور کې او کمره دو کمرو دی نو هغه 8000 روپے بل په د یخیانو کې د بجلی بل راځي د گیس بل چې دی هغه 15000 20000 دا هغه بل به چې دا 1000 1500 روپے برات نو دونه فرق راغلی دی چې هغه په زرګونو فرق راغلی هغه اثرات دی هغه الډی په عوامو باندې شته او عوام دغه نه الډی پریشان دي
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هغه وخت حکومت هم په هغه کال کې له ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د درې کلنې قرضې تړون لاسلیک کړو نړیوالې مالیاتي ادارې په 2019 کال کې هم پاکستان ته 6.5 ارب ډالر قرضه ورکړې وه د ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای په 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه باد ته د پور لومړی کس 1.2 ارب ډالر جوړېدو ورکړ تر هغې وروسته پاکستان د 2023 کال د جنوري په 12مه د پیسو له نړیوالې ادارې څخه د پور دویم کس ترلاسه کړ خو د پاکستان عام ولس وایي د ایم ایف قرضو کله هم د دوی لپاره ښې زیرې نه دي راوړې د مومند اوسیدونکي ګل حسین د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې د ایم ایف قرضو همیش پر ولس بوج اچولی دی او ګراني ورسره سیوا کیږي
ټول بګران شي دي چې با سبزی نه خلک وړي په گاډو کې دا ټول دا عوامو سره دا ټول د تعلق ساتي کارخانه دار ته یو شی کو 50 روپے ګران شي نه لس روپے منګ باندې ګران خرڅي دا ټول چل ول دي غریب عوامو ته دي زمنګ د وابه په بیلونو کې زه چې کله بل ورکوما نو دي چې مال راشي د ټول ایڈجستمنت کې څو کې بل راشي د ټي وي بل په کمانه په بل راشي نو موږ کدا شرایط منظور کړو شنو زمنګ ګرانی با یو په 50 نور هم سیوا کی
د ایم ایف په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان مرکزی بانک او نگران حکومت په وروستو میاشتو کې د ایم ایف په شرطونو په سختۍ عمل کړی دی او نوی منتخب حکومت هم پاکستان په اقتصادي توګه د مستحکم کولو مضبوط او پایدار جوړولو لپاره تګلارو او اصلاحاتي هڅو ته د دوام ورکولو هوډ څرګند کړی دی په هغو شرطونو کې د انرژي بیې زیاتول د حکومتي خرچو کمولو لپاره د کفایت شوارې پروګرام او د نوو ټکسونو لګول شامل وو ایم ایف وایي چې پاکستان د قرضې په نوي پروګرام کې هم دلچسپي ښودلې ده او په اړه به یې په راتلونکي کې مذاکرات پیل شي په هغو خبرو اترو کې به په ټیکس توانایي په شعبه کې پر اصلاحاتو او د نجکارۍ په پروګرام باندې توجه وي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د یوټیوب د لارې د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په دې کې خبری او تفریحي ویډیوګانې هم شته. مشال ریډیو یو نوې سلسله شروع کړې ده د مشال د سولې سندرې، او دغه لس سندرې چې دي دا به تاسو ته وخت په وخت خپرېږي. بېګا موږ تاسو یوه سندره خبره کړې ده د بهادر زی په غږ کې د رحمت شاه سایل شعر دی. ډېر خوندور، ډېر ښه شعر دی او ډېر ښه سندره ده. تاسو یې خامخا په یوټیوب کې وګورئ. او بل چې دی تاسو کولی شئ چې د واتساپ چینل د لارې هم دغه سندره وګورئ. نو هیله ده چې هلته ورشي. او د دغه سندرې نوم دی د سوز او ساز وطن، د بهادر زیب په غږ کې سندره ده، د استاد احمد ګل زوی دی. نو خو خامخا به مو خوښ شي. د دې ترڅنګ په یوټیوب باندې ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته دي، هغه هم تاسو کتلو ملګرو سره شریکوي شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې د ګرانۍ شرح یا د انفلیشن کچه اوس مهال تر 30% زیاته شوې ده. د ګرانۍ له امله د هیواد هر طبقه اغیزمنه ده او اکثره خلک ګیلي کوي چې حکومت په بیا بیا وعدو سربیره هم څه نه دي کړي. هغه خلک چې خواري مزدوري کوي هغوی وایي چې د روژې میاشت ډیره سخته تیریږي، ځکه چې هر څه او ډیر ګران شوی دی. دوی وایي چې کم نرخنامې چې حکومت وړاندې کوي هغه باندې هم عمل نه کوي. په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ.
په پاکستان کې پروان کال کې روژه په داسې حال کې راغلی چې ملک د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ملک د اقتصاد ښه ساتلو لپاره بیلابیلو حکومتونو د ملګري ملتونو او د IMF نه وخت پر وخت پر سختو شرایطو قرضې اخیستې دي، او د قرضو د واپس کولو لپاره یې په بیلابیلو د ژوند د ضرورتونو په شیانو ټیکسونه لګولي. د کم د وجې چې د عام ولس ژوند د غربت سره مخ شوی دی، او ډیری خلک ګیله کوي چې د روان کال په روجو کې د خپل فامیل لپاره د روجماتي او چربانګي خواړه پیدا کول ورته سخت مشکل شوی دی. د پیښور په یو رستوران کې د قبایلی ضلع مومند سره تعلق لرونکي امید خان د 13-15 کالو راسي کار کوي.
مشال ریډیو ته د مارچ په شلمه نیټه وویل
هر شی ګران دی، یو شی مرزان نه نشته دی. اول بجلی بلونه ته وګوره، ګیس بلونه ته وګوره، سړی هغه نشي پوره کولی. روجماتي خو لري خبره ده، پښته مې ده باره سړی هغه پوره کوي، هغه غټه خبره سکه دی. ګرانیم دومره زیاته ده چې حد نه وتلې. او بلونه او ګیسونه او دا خو سره شته نه دي، ګیس نشته دی، بلونه ډبل ډبل روان دي.
امید خان مشال ریډیو ته زیاته کړه چې دی او د کور والا په نیمه خېټه ډوډۍ خوړلو مجبور شوي دي، او وایي پر ملک کې د ارزانې راتلو هیڅ امید نه لري. په ملک کې د ګرانۍ شرح د پاکستان بیورو آف سټیټسټک لخوا په وروستیو کې شوی سروې مطابق 30% ده، او په ملک کې د خوراکي شیانو نرخونه د عام اولس د وس نه چوت ریکارډ کړل شوي. په ملک کې خلقو ته اور پیښو اقتصادي ستونزو په اړه په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه د غربت د کرخې نه لاندې لاړې، کوم چې مډل کلاس وو هغه لوور مډل ته شو. دې وخت کې هغه کورونه چې په هفته کې به یو پیر غوښه پخول هغه اوس په میاشت کې د غوښې پخولو جوګه نه دی پاتې. اخکاری داسې چې پراتون کې وخت کې به دا خلک چې کومه مزدوري کوي هغه به یا خو په کور کې د بجلی میټر نه ساتي، او که د بجلی میټر ساتي نو هغه به صرف خپل مزدوري د بجلی میټر د پاره ورکوي. پروژه کې د هغه خوراکونه به د ضرورت نه زیات کم شي، او د هغه انحصار به په خیراتونو یا د خلکو په صدقاتو باندې وي.
پاکستان په روان وخت کې د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا IMF سره د قرض اخستو په خبرو بوخت دی چې د کم سره د ملک په وګړو د نورو زیاتو ټیکسونو لګېدو اندېښنه څرګندول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونو ته هر ورځ 14 غنټې لاسرسي پیدا کړئ او په بیلابیلو مسلو باندې ځان خبر وساتئ. دا هم درته وایو چې په مشال ریډیو خبرونه چې دي دا د واتس اپ دلاره هم تاسو ته دا وس وړاندې کیږي، نو هیله ده چې هغه ته هم ورشي او ځان په تازه حالاتو خبر وساتئ. د بچا خان مرکز د ډاکټرانو اتحادیه په پېښور کې په شپېتو بېوزلو نرخزیانو د روژې لپاره خوراکي مرستې ویشلې دي. د سیمې نرخزیان وایي په روژه کې د عامو ورځو په پرتله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او ډېرې مرستې ته ضرورت لري، نو ځکه دا رقم مرستې ډېرې ضروري دي. بچا خان مرکز د عوامي نېشنل ګوند مرکزي دفتر دی. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د مارچ په 19مه د بچا خان مرکز د ډاکټرانو اتحادیه ملګری ډاکټرانو او بچا خان پیشنٹ ویلفیر ارګنایزیشن د پیښور شپېته نرخزیان ته د روژې لپاره فوډ پیکیجونه تقسیم کړل. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي نرخزی ماهیګل مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې د عام روزو پرتلا نرخزیان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي.
چې کوم ترانسجنډرز دي، اول خو موږ داسې وایو چې ټول ترانسجنډرز چې کوم دي هغه مستحق دي ورشي یو میاشت روژه چې کوم دي هغه په کور کې کینی، دا هغه فنکشنز نه دي، دا هغه سورس اف انکم نه دي، هغه چې کوم دي بل تنظری ڈی ٹرانسفر کی دا سم دی چاہا ٹول کال چکم دے فنکشن تنظری آہو یا چکم دے خیر غواڑی یا چکم دے تا سپتا دا چی دل تنور سکار مار نیشتا دے.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو سټاتستیک د مارچ د میاش په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د ګرانې شرحه 3.5% سیوا شوه. اداره زیاتوي چې روانونه د اتلس خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواواله راغلي. د نرخزیانو په وینا چې د روژې په میاش کې د بیروزګاری لوجي ورته خپل خرچا چلول ګران شي. د نرخزیان د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ترانس ایکشن الائنس مشر فرزانه خان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره نرخزیان د نصاب په ځای روزګار شروع کول غواړي، خو د مالي ستونزو او د معاشري د محدودیتونو له وجې نشي کولی.
پالیسیانې جوړې شوې، ګورنمنټ او زمونږ بل پاس شو، څه سونه خبرې پکې ده چې خواجه سرا به یو باعزت روزګار کوي، نو کم محکمې خواجه سرا له بې عزت روزګار ورکو. کوټه زمونږ راغلې وه چې دویمه کوټه به د پاغدویمه کوټه کې د ماته په یو ځای کې خواجه سروخې چې دلته خواجه سرا نوکر دی چې ګورنمنټ ورکولې، نو هر محکمه کې او هر یو ډپارټمنټ کې او هر یو آفس کې خواجه سرا پکارو.
د بچا خان مرکز د ملګری ډاکټرانو د اتحادی ویاند ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو تر څنګ د پیښور هنرمندانو ته هم مالي مرستې او خوراکي شیان ورکوي.
یو ایکٹیویٹی بنگا فنکارانو دا پارا کو او بل ایکٹیویٹی بنگا دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی دا پارا کو جی بنگا بل کہ ہر روز کی بنگا ٹرانسجنڈر کمیونٹی دا داگی دا پارا فوڈ پیکجز ورکو نن ان اگا سلسلے کی دمن پروگرام دے او دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی دا من کی کم لیڈر دی مخران دی امرا وقت دی او دا اگے پلاس باندې من دی کسان لا پدا فوڈ پیکجز ورکو من گیر 10 کلو اڑ دی دے کے 2 کلو چینی دی لوبیا دا دال دی رو ابزا دا داگی نے علاوہ کھجوری دی او وڑی دی او نور هم چې صدا سي واړه واړه د روزماتي د یا د هفتې دوه هفتو لپاره کوم مواد پکاري اهم ته کې خو دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د روزي د میاش لپاره به وځ د کورونو ته د خاندان په سر د لزر روپو ورکولو اعلان کړي. د حکومت په وینا چې په یاد پروژه به 8 ارب روپې لګښت راځي. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیر اف سټاتستیک د مارچ 2020 په خپل راپور کې ویلي چې د تیر میاشتې په نسبت روانه میاشت د خوراکي شیانو په نرخونو کې 15% زیاتوالی راغلی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدن کو بالکل تسکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ څوارلس ګنټي واوري او په دې څوارلس ګنټو کې موږ تاسو به لبیل ریپورټونه خبرو همدارز اونیزي خبرونه هم تاسو اوریدل شي او نه وازي دا چې په ریډیو باندې موږ تاسو ته خبرونه کوو بلکې په ویب سټ او د مشال ریډیو موبایل اپ او د واتس اپ تلار هم تاسو له مختلفو حالاتو خبرو مخکې تر دې چې دغه بل ریپورت ورشو زه به تاسو ته د کرکټ په اړه وایم چې ډېر اوریدونکي چې د کرکټ مینوال دي هغه ته پته وي چې په هند کې انډین پریمیر لیګ یا د هند غوره شلوره سیالۍ پیلېږي په دې کې دا سیریز کې مهمه چې په دې کې مختلف کلبونه چې د مختلف ټیمونه یا واقعي کې د دنیا مختلف لوبغاړي چې دی هغه په یو ټیم کې برخه اخلي په د افغانستان مختلف لوبغاړي هم د ځری په دې آی پی ایل کې برخه اخلي بلکې د ځری شمیر د بخوا په ورتله زیات دی نو د دوی میچونه چې دی سبا شروع کیږي ته زلته ګورم چې سبا د چا میچ د چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنگلورو چې دی سبا خپل میچ شروع کوي یعنی د مارچ په 20مه د جمعې پورز باندې او دا د فکر کوم د دلته چې دی په درنیم بجې باندې شروع کیږي نو په پېښور کې به هغه وخت څو بجې ونیمې بجې به نو تاسو کولای شئ دا فالو کوئ تعقیب کړئ ځکه چې دا ډېر خوندور میچونه یې شلوره سیالۍ او د مشال ریډیو نه به هم تاسو بیلابیل وختونه کې موږ معلومات وړاندې کوو په دې کې د افغانستان کرکټرانو کې راشد خان محمد نبی مجیب نبین الحق دوی ټول پکې دي فضل فاروقي نو نور هم د نړۍ مختلف ستوري په دې لوبو کې شامل دي اوس به رپورټ تر شو خبري وګديږي د کوز جنوبي وزیرستان ضلع انګور اړي سیمې اوسیدونکو وایي چې په دې روسیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلتیا د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخ کړی دی ځکه چې کله هم مسایل پیدا شي نو بیا د دوی ترمنځ لارې چې دی هغه بندیږي چې ځایي خلکو ته ګڼې ستونزې جوړوي دوی وایي که مسایل سیاسي هم وي نو پکار ده چې لارې بندې نه شي بل خواته د ضلع انتظامیه وایي چې دوی کوشش کوي چې د خلکو مسایل چې دی هغه د سیاسي او د پوځي مسایلو د وجې نه مشکلات ورته پیدا نشي او په دې لړ کې د خلکو سره مذاکرات او خبرې هم کوي د اشتیاق مسجد رپورټ اور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوځ او افغان طالبانو ترمنځ جګړې په وجه یې سرحدي دروازه په دریمه ورځ هم د خلکو تګ راتګ د پوره تړلې شوې ده د انګور اډا سیمه یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان چې کومه چټه تیار راولې په افغانستان په خوره کې حمله وکړله اي حمله وو پسې چې کوم دی د افغانستان د خور نه د ټوپ او د موټر ګولۍ باران مشر شي پاکستان په خوره باندې دلته چې کومې سرکاري کلاتو د انګور اډې د جیرو پاینټ سره یو کیلومتر لري دوم په اي کلاته د افغانستان ماټر دی کلاته ولاګه چې کومې میجا دلته د انګور اډې چې کومه هم خالته تخته ډېر جو تکلیف ته چې دلته د انګور اډې چې کوم ګټ تخته ډېر جیت می سوپر خار پی سور دی خو میشته دا پته نه لګي چې تر اوسه پر آینده د پوره او د دې مذاکرات وشي نو وشي او می جنگ په دوه سره طرف نه غوړي نه افغانستان طرف ته می جنگ غوړي او نه د پاکستان طرف ته جنگ می غوړي میش امن غوړي چې میش په لکه کې امن برقرار
د انګور اډا سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر خبره هم وروي
د مونوم د ډاکټر محب وزیر چې منا خوشګوار واکه او شوا په لمن سیمه کې په دغه پر د عمل کې د افغانستان د سیدانا چې د انګورا د سیمه تاکي مې تو په روغله او کیمو میزایل روغله دغه په واچا باندې دولته چې کیم لوکل د سیمه خلک ترای هغه د روژې رمضان په وخت کې د کورینا وروتل او مقامي چې کیم سکولینا دي د ریچو ته شوه چې کیم ګیستای د انګورا د دلته خو دې پرلط په واچا باندې مقامي ترانزیت باندې خو دې پښې د دل چې کوم تاګ ورو تاګ دی هغه هدنه متاثر شو په لکه کې د شانی هدو او د دې زیات سراتی پنګورا دا باندې کومکاني حل باندې خو فلحال د ټیم باندې خاموشي فلحال اختیار کړی دوه دا د پرشنه خبرې دی دواړه طرف
مشال ریڈیو چې په انګوراډا سیمه کې د پاکستانی پوز او افغان طالبانو ترمنځ جګړه په واجه د سیمې اوسیدونکو مشکلات د ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شول. هغوی په ځواب کښې وویل د پاکستان حکومت چارواکیو منلی دی چې د مارچ په 13 سحر مالی د افغانستان په خورا د وسلاولو په مرکزونو باندې په خوفیه اطلاع عملیات کړی دی او د افغانستان طالبانو حکومت له طرفه د پاکستان جنگی جازونو بمباری نه پس د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه بنے د توپو مارټر ګولاباری شوی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.